السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم 9 د اکتوبر یو دیر شمه په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته
په رسمي توګه څو کاله مرکزي نه دي
ځینې ښځینه ورزشکاران ادعا کوي چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ دي په بل راپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو نه نشتوالي شکایت لري
زه دا غواړم چې متداسه پارچه ولیکل شي چې مثال دا و تلاس میاشتې متداد وایي لیانې ملاو شي
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ګرانی پر ضد احتجاج روان ساتلی خو حکومت وایي
الیکشن
کمپین شکل اختیار کی دی پروٹیسٹ مطلب دی گورنمنٹ اگینسٹ چیوی ایتالیا کی د جیشل دلی پر سرمشتری زہم راپور خبرو د ورکو ازانو د لاټ پروگرام د نور مسالې تر څنګ په هم دی خبرونه کی راځي اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو مشر پرون په کندهار کې یوې مدرسه کې وینا کړې ده هغه کسان یې ولڅوي چې په ننګرهار کې د واده پر مراسمو ډزې کړې وي او د کرکټ په نړیوال شروریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده بشپړ خبرونه څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده اخونزاده چې له 2016 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې د دې وینا غږیزه بڼه ازادي راډیو ته رسیدلې خو کیفیت ډیر ټیټ دی او داسې ښکاري چې په پټه یا له لرې واټنه ثبت شوی وي کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم منظور یا ویډیو نه ده خپره شوې ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی دی اختر محمد منصور د ایران او پاکستان ترمنځ پوله کې د امریکا بی پیلوټه الوتکه وواژه طالبان وایي هغه کسان نیولی چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پر واده ډزې کړې وې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مرستیال بلال کریمی تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې دښمني لرله
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان ده چې هیله ده ژر ونیول شي د پیښې عاملین چې د اسلامي عمارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستانه چین ته په ځلغوزو بار یوه الوتکه والوته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه لا معلومه نه ده چې د کارګو کې څه اندازه ځلغوزي بار شوي وو چین ته دا صادرات وروسته تر دې وشول چې تېره اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره وکتل په دې ملاقات کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته د زلغوزیو یو کڅوړه د ډالۍ په توګه ورکړه چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزیو ستر پیریدونکی دی د افغانستان خصوصي سکتور نږدې دوه کاله وړاندې چین ته د 50 کلونو په ترڅ کې د 2000 ټنه زلغوزیو د لیږد تړون لاسلیک کړ د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان د لوبې پچه وګټله او د بیټینګ پریکړه وکړه دا مهال د لوبې وروستی اور روان دی او 19.3 اورونو کې افغانستان ټول ټال 1450 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي یو امریکایي چارواکي ویلي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچا ډاډه وکړي ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیه پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2000 کال کې له هغو تورونو براءت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانونو په تړاو پرې لګېدلی وو، خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کودتا کې لاس درلود. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخې ته شوې، 12 تنه نور ژوبل شوي دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یو موټر کې ایښودل شوی و. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پایل د کرکټ له خبره کوي چې افغانستان نامیبیا ته د 111 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به نامیبیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خپله پاڼۍ پیلوي. ورزو د راپورونو برخې ته طالبان وایي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته کوم رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی، خو طالب چارواکي دا مني چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو په خاطر ځینې کسان لیږلې دي. مخکې داسې راپورونه خپره سوي چې ګڼې طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچۍ، پېښور او کوټې لپاره نوي ډیپلوماتان استولي دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
طالب چارواکي هغه راپورونه به بنسټه بولي چې ګڼې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماتان لیږلي دي. د لړم په ما د آزاد اروپا رادیو مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځنیو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته مولا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
په رسمي توګه څو کال ته معرفي شوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دي اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره سره کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري د دې لپاره لیګلي په ځینو نورو جو کې هم داسې شوي دي په رسمي شکل نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د مشال راډیو خبریال ته د پوښتنه به ځواب پریښي و. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څخه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسلوالو لخوا د 2 ساعتونو لپاره برمته شوې وه. خلد سیړنی 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند یې نه دی موندلی. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپلو ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه تشه چې طالبانو یې اوس د ډکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبریال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د سفارت او قونسلګریو ټولې چارې د طالبانو لخوا د استول شویو استازو لخوا کنټرولېږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او دې سره سره پېښور، کراچۍ او کوټه کې د افغانستان چې کوم قونسلګری دی په دغه ټول کنټرول اوس ترلاسه کړی دی. او د اسلام آباد چې کوم شکیب احمد، سردار شکیب احمد دی، هغه خو د ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناستې کوم چې د شارجی افیر پخوا یا د نائب سفیر ورته ویلی شي د هغې چې کومه کمره په هغې کې ناستې په ټولو چارې د هغه په لاس کې دي.
خبریال طاهر خان زیاتوي د پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب استازو منل په ښکاره د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کېږي. طالبان داسې مهال ځینیو سفارتونو او قونسلګریو ته خپله سازي لیږي چې لایي حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوای د چین، روسی، ایران، پاکستان، ترکیه، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي، خو له دوی یو یې هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي، هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
موردل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو هلته ځینې کسان د چارو د تنظیم لپاره لیږلې دي. سره دې چې په دې وروستیو ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون خدمتونه یو څه ښه شوي، خو تر اوسه هم د دې روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او روغتي کارکوونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپلې مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپالو مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد څرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نورالله چې په ترافیکی پیخه کې په خټه پښوي او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انډور یا مصابه دا خدمات د ټولنې د خلکو د پلوه کې ځکه ټولنه ډیره غریب او په ډیر فکر کې سبا کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلک غوښتنه لري، نو د ټولنې جوړونه چې زموږ باندې وري او دا پېښې نه کم چې شپه دې پره دوی کومار کو کې شپانه سره
سرالدی چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړی کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي چې دا غلاري ټبه دا به اتلس میاشته دوایی پخوره، اتلس میاشته دوایی بیا خو میګ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلي. زه دا غوړم چې موته داسې پارچه ولي کله شي چې مثال دا اتلس میاشته موته دا دوایی لیانه میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې ناس نجیب بدلون وایي: دوی له شپږو میاشتو راهیسې تنخواه وینه دي اخیستي.
ستونزه ډېرې خبرې شوې دي، لکه د ډوډۍ ستونزه وه او سواره شوې ده، د درملو ستونزه وه، درمل هم اوس څه ناڅه راغلي دي، موږ کړه شو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږ میاشتو معاش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنې تر ټول معاش چاته نه ده ورکړل شوی.
یوه میاشت مخکې کله چې آزادۍ راډیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپورټ چمتو کړی و، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه، چې په دې سره ستونزې لږې شوې دي.
او موږ سره ازای موادو کې ایمسف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې، هم نور کې، د یونیسف هم د ڈبلیو ایچ او نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرستو کې هم کومک کړی ده. بل د راتلونکي درې میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي. او بل معاش د وچپیمې طرفه ټولو کارمندونو ته نه دی ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هېوادونو او مرستندویو ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویو هېوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکارې نجونې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا نه مني چې دوی دې څوک ګواښلي وي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې:
یو شمیر افغان ورزشکار انجونې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له دغه هېواد تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغه ورزشکارو جنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی هم د طالبانو له لوري ګواښل کېدلې نو ځکه له افغانستانه ووتي. د موچای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر تهدید است، به خصوص ټول ورزشکار انجونې تر ګواښلندې دي. زه په خپله د طالبانو له لوري وګواښل شوم او آن پر موږ بریدونه وشول. ما ته یې ګواښ کړی و که دې ورزشي کلب رانیزي نو تا او کورنۍ به دې په امان کې نه وي.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مخته بیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار انجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي، خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه په خپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم. آن تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکارې نجلۍ سر یې پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي.
اغلی عارفی وایي دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لړ کار کوي چې غواړي له افغانستانه ووځي. دغه ښځینه ورزشکاران ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لوري هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورد کې ګویا ورزشکارا
دا چې ورزشکاران د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري ګواښل کېږي حقیقت نه لري. ټول د خپلې خوښې په رشتو کې فعالیت کوي. مجاهدین هیڅ چا ته زیان نه رسوي. موږ د افواهات او تبلیغات ردوو. موږ تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کومه بیلګه نه لري.
خو ښاغلی کریمی دا روښانه نه کړه چې له دې وروسته به ورزشکارو نجونو ته د تمرینونو او ورزشي سیالیو لپاره څه ډول اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لوري پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د اورزګان یوې ښوونکې راهله سره خبرې کړي.
احساس خو د ټولو ښځینه وو معلوم دی، تقریبا د ټولو زده کوونکو د ټولو انجونو هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او سره لیسه چې تړل شوې ده د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کمهاله دي. مخاطب تشکلم سیم په پریوازي ورسته موږ همدا د تردولسم سیم په زیدي ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي اول د تبعیت تردولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پریوي. نو مې ته خو ډېر د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه موقام او ته بعد د چدي بسنګ د دې راتلون کې بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطح
خپګې کوي چې کله ورزګان یا په ټوله کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی چې احساس مو کولی؟
دا خو د ټولو خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټولو سره. ما او زما ځینې نورو همکارانو ولای پریشي وو ټوله تللي وو تقریبا ترې یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورماله سو او تر دې حتی موږ دا ترلاسه کړي چې کوم خطر نشته، کوم مشکل نشته، بیرته خپل ولایت ترسته نشو.
هیلی متوی ارزوگانی متوی کله چې شونځي تتلل تاسو هیلی تری
دروشان راتلون کې هیله د داسې هیله می درلودل مخبل دی استاد په هیڅ چې روزګان به روشان راتلون کې لري مثلا کومل ته ډاکټر نه لرو راتلون کې کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندې به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې می روزګان راتلون کې روشان کتی ما هیله درلودل ډیر زیات هیله می درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطح د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي وشتل می چې د نورو ولایتونو سره په وسه هڅه مخته ولر چې حد اقل د غوي سره سړي وکولای شي
دراتلونکو لپاره تاسو ته اندیښنې لري اوس د خپل راتلونکو پاره باندې
مکتب به څنګه سي هغه هلي او امیدونه چې موږ روز د راتلونکو ته روشانه راتلونکو ته د یو پرمختللي روزګان ته موږ لري چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بیسوادي د لامل دی او لامل بیسوادي ده د دوی ډیره اندیښنې دي او زما خپل هم د اندیښنې ده چې دا راتلونکو به څنګه سي کچې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مخوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بې سواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مطلب مخوندي راتللې اوس هم دې هم دا وایي چې بېدیو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کوم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دي هغه هم اسلامي ملکونه دي هغه ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشتخ مثلا د دې اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو همدا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی اوسو تل پرشتیا سره د یو روشانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو
د اورزګان یو ښوونکی راهیله و
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده افغانستان د 101 شپېتو منډو هدف ورکړی دی نامیبیا خپل لوبه پیل کړی ده په لومړی اور کې دوی منډې تر اوسه کړی یو لوبغاړی سوځیدلی طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولده کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوي راولي نور په دې راپور کې
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون راغلی مو د غلطه مشپو په کلان نوبت
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی
دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګینټې بعد راځي یوه ګینټه بعد راځي په دې معلومات نه پوهېږو
زرتاجه پېښور کې اوسېږي مړی ژوندي ته دا غاړه راوختي خدا نه وایي چې کوم یو ته دا چې نوره بې حوصلې شوي وایي یاد دا لار بیخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي پاکستان ته پتاګ راتک کې اواز پتورخان کې خلک ستونزو سره نه دی مخ هاخوا پسپین بولدک کې هم ورته وضعیت دی عصمت الله پاسپورت پلاس لتیرو دو ونیو رئیسی دو بندو دروازو تر شاو لار دی
اما پاسپورتم لرم خو بیا هم دروازه نه خلاص سوی کشنیان ماغه خواته پات دی نه جوړی مریضانی نو موږ نس کولای چې واوړو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاص سی مشته سنتیا برابر سی
افغانستان ته طالبانو لره تګ د مخ هم ترخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عملات تړل شوی و خو د سپین بولدک لاري محدود تګ راتګ کید د تا په پام چې هغه مهال د مسافر شمیر کم و خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي پاکستان په لومړیو کې د پاسپورت او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط دی خو چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدی خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدر اعظم په امر بند شو په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي سي په تورخم کې او داسې په سپین ولده کې د زمینه مسایل داسې سهولتونه ډېر سي په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده او ژمنه لا داسې څلورو ساعتو لپاره باید دلارې د تجارانو په مخ ناسي 2 ساعته هم د افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساسو سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد او راولپنډي کې د ګرانۍ پر خلاف خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال اسرار عالم مومن پر راپور کې.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګرانه بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانۍ نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قاضم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا میلاویږي، نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت دغه شیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته میلاوېدې. دا وایي که فرض که داسې هم ونه شي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې له وړاندې موجودو وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکي مارکیټه پټ نه کړي.
اوکه زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی، فوډ منستری شو یا زمونږ د منیجمنت کمیشنران شو، ایسی شول د دوی کنټرول چې کوم دی
انور شاه په 1 اکتوبر مشاله ډو ته وویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسه راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د اعتصاب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلیو تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایهکاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه ده هم دا چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام موتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پیټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې د ګرانۍ پر ضد د ولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی او له ولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، نو او هغه خو لکه ملک کې دننه کومه پاورفل طبقه ده هغه کوي نه.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاري بیا په 6 اکتوبر مشاله ډو ته وویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی مرداشان دلې دی چې اپوزیشن هر وخت چې دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې شي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي. د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینسټ چې وي سرکولر ډیټ چې دی 1200 ورسېدی، یعنی 1200 ته ورسېدی، نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتېدونکې ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 6.6 وه. دفتر لمخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 وارې په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د روانې اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو لیټر پیټرولو په نرخ کې د 4 روپو اضافې سره د دې نوی نرخ 120 روپۍ او 1.5 پیسې ته رسېدلی. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د یو لیټر پیټرولو په نرخ کې 5 روپۍ او په لومړۍ اگست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوې وه. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 116 منډو هدف ورکړی. نامیبیا په دریو اورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې. د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې دی.
څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده. د طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې، خو د دغې وینا یو کوم انځور او ویډیو تر اوسه رسنیو ته نه ده راوتلې. طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستان نه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال نامیبیا بیټنګ کوي او غواړي چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی 116 منډې هدف پوره کړي. نامیبیا په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړې او 2 وکټې له لاسه ورکړې دي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنند د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې 4 پړاو خبرې شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی. او یمنی چارواکی وایي چې د عدن ښار په پرونی 14 کې 12 تنه وژل شوی دي او د دوی په وینا په دې 14 کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه دی وي پوسې مخته شوي 12 نور ژوبل شوي هم دي.
راستي ازادي راډیو ته غوږ یاست. د نامیبیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
افغانستان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن خپل دریمه لوبه له نامیبیا سره ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شوې او لومړی توپهنه افغانستان وکړه. افغانستان په خپل توپهنه کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره د نامیبیا لوبډلې ته 116 ټارګټ وټاکه. افغانستان مخکې تر دې په خپل دوو لوبو کې لسکاټلند لوبه ګټل، خو پاکستان ته بیا بایللې ده. افغانستان نن خپل دریمه لوبه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې لوبډلې مخکنی لوبډل مشر اصغر افغان له نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د سربستان په بلګراد ښار کې د سوکوهنې په نړیوالو سیالیو کې 2 افغان لوبغاړو اتلولي خپله کړې. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې سهلاب نوري له جاپاني سیال څخه په 80 کیلوګرام وزن کې او سلیمان سیغانی په 50 کیلوګرام وزن کې له کینیايي لوبغاړي څخه سیالي ګټلې دي. دغه سیالي چې 2 ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د 30 هیوادونو څخه د 200 لوبغاړو په ګډون پای ته ورسېدې. او د ابن خلدون پوهنتون والیبال لوبډلې د کابل کپ سیالیو اتلولي خپله کړه. د کابل د والیبال د اتلولۍ د 12 پړاو په سیالیو کې بیا جهان سپورت لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د دغه اتلولۍ لپاره په سیالۍ کې چنن تر سره شوه ابن خلدون لوبډلې په جهان سپورت لوبډلې دې ګولونه ووهل، خو جهان سپورت لوبډله بیا د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې د تېرو شنبې په ورځ د کابل د والیبال د وو ټیمونو په ګډون د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې وې چې موخه یې د غوره استعدادونو پیژندل و.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه توانېدلې چې په دریو اوورونو کې 19 منډې وکړي. دوه لوبغاړي سوځېدلي چې د نوین الحق په نامه ځوان افغان باول اچونکي دغه لوبغاړي سوځولې دي. د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاټلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کانفرنس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. تفصیل مجیب رحمان حبیب زین اوري.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکو کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنوي ته ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکم شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل نه غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغې سرمشریزې پرونۍ غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهیي ګازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغې یوه هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاد شوی د اقلیمي بدلون څخه په امن کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همدارز ویلي چې باید دې ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازیتوګه نشي ترسره کېدلی.
تاسو لا پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوالیم، یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالی اوسیدونکی. زموږ په ولسوالی کې حکم مخابراتی شبکه او پایښتو نه لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپل خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي. هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبېخي به برخي. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالی ته پام نه دی کړی. د آزادی رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې هم نو ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او دورو کوسو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو تر هر څه دمخه د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې د ازادي رادیو خدای هیله لرم دغه ازادي رادیو دغه د ګروپ ایزان خبرونه چې دا باید د شمیره مشتبه ده ځکه دا یو نړیواله شمیره ده ډیر مصرف کوي نو دغه می پیغام او نه له دې چې تاسو به دا جدي همدلنه کوي شاوخوا درې دقیقې کوم
دغه ګراوند رول په جواب کې باید وایم چې رښتیا هم په دې وروستیو وختونو کې زموږ کورنۍ شمیره کار نه کوي او تاسو کولای شئ چې اواز د نړیوالو شمیرو لخوا موږ ته پیغام راولېږي او یا د واتس اپ دلار خو لکه څنګه چې می په خوا هم څو ځلې دا یادونه کړې و چې که تاسو لنډ پیغام راولېږي نو تاسو مصرف به ډیر نه کیږي. مثلا که دغه ورور دغه پیغام پر ځای د خپل کوم رکسیوي عزیز یا دوست په اکله پیغام موږ ته پریښی وای نو شای هم دومره مصرف به یې سوی وای لکه دغه پیغام د سپتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې پترس کې خپل پیغام ثبت کړئ چې په هغه کې یوازې خپل نوم د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي یا پیدا سوي کس نوم او نشانه ووایست نو دغه پیغام تر یو دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه خپرونه د یو څو پیدا سوي کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
بلی السلام علیکم د ازادي رادیو ټول د نورو دونکو سلام علیکم نیک له نه کوم د هیله مې چې باید زه محمد کریم حکیاری ماده کندارې ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا د یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ سوې مو په چیرې د پنځم به پوره ځمنه پیدا کړی دی چې څنګه چې دی تقریبا مې خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم ستاره یا څلور سو اته چاته ویش شپږ کته یان سپر وو سپر اته دوار سلو سلو بیا دوا بیا ته دغه شپږ شپږ پداش د ما څخه ماته وینسي ازادي رادیو د خبرونو.
سلامونه نیک هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کوم زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم د کابل ته راغلی له کندهار ماجر یو ماشوم چنوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه سبي ستونزم لري دلته ورنه نادر کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په لری شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3 او هم چرته کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 3 شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دي ازادي راډیو کارکون کورې دن کتا سو وارث محبت مې دې صاحب نه یو کس دا جواب په نامه باندې هغه ترګې شنې دي سرغوندې حلق ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل چار نوم نه وردي هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما غږ اوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې دا صفر اوه 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 پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دقلته یو دوست یو ماشومه راوسې سبنا په نامه وایي د هرات د خوانه یمه د هرات ولایت د مرکز نه یمه او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دغې نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. سپر شپږاویا نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې سپر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات میرا ده سپر اووه اته اووه یو یو
شپږ شپږ څلور نه یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
قدرمنو دوستان، دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلي وه. ستاسو څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو شوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت، چې تقریبا څلور کاله کېږي ورک شوی دی. دا اتلس کال یا د نولس کالو په عمر دی. د کندهار د ولایت د ژړۍ د ولسوالۍ د نادي د کلي فتنه ګردی چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په هکله معلومات لري پر دغه شمېرې دي موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ بل شمېره صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه د شمېرې تکرار صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی، پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي، کولی شي پر دا شمېره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی. حیات الله نمیږي او که چا سره وي زما سره دې په دا لمر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر داسې نارد ما سره معلومات وکړئ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات.
مهربانی شمیرا
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته ودم. سلامونه کوم، زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولسوالۍ سره په تماس کې يم. زموږ د کاکا زی د لاس ګول کال نه صدر کړی، نن د وجې پلان نه خپل بدل بل کړی. هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بدو شمیره اړ کوي. صفر و صفر اته درې صفر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یاد ته چکاروم. صفر و صفر اته جیر سوارلس پنځه پنځه. ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ ته عام په نشر کې وسلام په احترام صاحب امان.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته مې خپل احترام اعلان کوم. زه محمد طاهر نمیرم د رزمایل چوری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. شل کال وړاندې چې د کله د طالب د زړه تخریب دورانې دوه وخت وو، زما یو ورور په کمپیوټر هوایي ډګر کې مخابره مسؤل یا امیر وو. نو بیا دوی در هغه وخت مصر په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدل ته سینه ده. نو بیا دغه کوشش کومه موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو، خو ډېر کوشش نه بعد چاره پیل چې هغه شي څه موږ پاتې وخت خو اوس وخت چې کله د پنجشیر ولایت طالبان د کنټرول لاندې کړی یو چای اکسپورت کړ فیسبوک یا نیټ کړ، نو په دې اړه ما ډېر پلټنه وکړه. ولاړم پنجشیر د بلوبله ځای پرې د بوخ په ادرس کې رسېدل چې ډېر ځوان اصحاب کار نه کوي، اوس مهال اصحاب لاس کړی دي. نو که د هر چا هر مجاهدین د هر ولایت ته انتقال شوی زما لمبر ته د زنګ ووهي، په دې اړه زما سره همکاري وکړي، موږ ته د معلومات راکړي چې زه واسم خپل ورور چې نوم یې محمد کاهر دی، تقریبا در څلوېښت کاله یا څلور کاله عمر لري، په دغسې اندازه عمر کې دی، او یو ویډیو یې خپره شوې ده د سلوی ګوري د رستار خاصې ویډیو خپره شوې ده، او بیا یو عکس پر دا فیسبوک باندې دا ویډیو ته فکر کوم خپرې دي. نو دا چې خبرې کلی چې دغه ځوان افاید کار نه کوي، نو زه مهال چې هر ځای وي یا څوک ما غواړي زما شمېره ته زنګ ووهي، ما د ټلیفون شمېره ده 0 50 15 19 9. ویل پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر څومره سلامونه ته ارجانه تاسو او د ازادي رادیو د ورکسو اجزانه ټول کډر بنا اوریدونکو ته زما یو دوست ورکړي د سفیل احمد په نوم نو کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ماته په همدغه شمیره زنګ ووهي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 قوات د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 5 بری او او د شمیرې تکرار 0 0 0 بری شپږ پنځه بری او او.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. هغه چې سبا زما دا پیغام دی زما یو دوست چې راز محمد په نامه دا دین اسکیری چې دا راکاسو وی دی چې ارم سره ور ورته دراسي نو موږ نه خبر باندې لمخې دې دا شمیره زنګوي چې پر و چې پر اته نه دی څنګه نه چې پر چې پر چې خبره جایزه دي تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد په نامه سره دی دا شل کاله کې چې په ګریش کې نه دراکاسو وی دی دغه شل کاله کې د هیڅ معلومات نه کیږي که هر چا لیدلې دغه محمد استاد معلومات لري و موږ ته دي په دغه پاته سره دغه نمبر په پاته سره دي موږ ته اول نه واسي موږ جزو زره انعام ورکوو.
سلامونه خانی کی له احترامات او پخترمنه د ازادۍ رادیو ټولو درنونو د خبرو مناس او ګمټه د کوم چرو غوښ ګړو بوي دا تلیفون فاریکا څنګهوال دا ورته کوته خپلیک کې تا زمونږ یو دوست سره کښوي دا شاکر په نامه باندې تقریبا 100 کال کېږي چې دا شاکر نه د مرګ او نه د ژوند مدمنه کړه ته معلوم دی او یا چې دې نه وي په نام دی دا تلیفون شمیره د 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 صفر اوه اتا پنځه دا صفر اتا صفر یو دا دغه رادیو څخه ډیر کوم چې پیغام یې کړی.
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بیدالله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور حرکت کړی و، د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، هغه ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. سهر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړي ما نبي الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهي. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمېره د 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د شمېرې تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبي الله زابلي د عبدالحق په لټه ډاله پمه.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې لپاره ستاسو پیغامونه همدومره و. په دې هیله چې بیا هم خپل غږونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي، او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.